د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضان کې امی چرسه
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظه ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وایي چې په کابل ښار کې د معتادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل شوی دی.
سبا سهار ته چې بس نه چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې تایره وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوي او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خان سږ کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان او د نافیر ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې باج کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګریش ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریخ نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځه وړي دي. نو وایم دغه چې ما چې لا ښه دي تر د تاریخو پر ځای د غنم وکړي حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ په یو ویلوی کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یو کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښ په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
په نوزاد مساکلا او په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتیږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه اوس غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې باندې د دې په ځای کې د دې په بدلای کې بعد موږ ته تخم راکول شي چې داغه بدلای
راکو چې بند شروع دا خو ډېر ښه کار دی منګرې خو موږ ته باید بدله راکول شي ځکه چې غنم مو دا شان خدای شکرې نه جوړي مثال تریاکو بیس روپۍ موږ ته جوړوي
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تریاک په هلمند ولایت کې د هیروین په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
یو څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوی ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزوري او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبر څلور کله مخکې ل خپل انډیوالانو سره د شپې په بندارونو کې د برخي اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. د چې د حافظې د کمزوري ترڅنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم زوريږي. لیوی اونې راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیايي مرکز کې بسترې دی. جبر وایي د چرسو نشه د دې سبب شو چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرض مثال
تو 500 روپے بمو چرس رانیول بیا بمو هغه مې د کول لټمباکو بمو سره غډول سیګریټ بمې زنه ډک کړ او بیا بمې څکول کله مې چرس کول ک چرس به ونه خبو پټه خل بناستم خبر بمې نه کولې خو کله به چرس نه را رسیدل ډیر به په قهر
وم.
د هغه معلوماتو لمخې چې د معتادینو د درملنې لوروختیایي مرکزونو څخه راغون شوی په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشئی موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤل ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضانې کې امیش چرسه
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بیخوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کېدای شي.
مریضوم شوه مې تا
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنۍ او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوای
تا چه غالی چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زو ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشې مواد د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړیستل کیږي چې د معتادینو سره بد چلن وکړي، دوی ووهي، له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګ ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندي کوي، زوری بیای نور دا شاقه کارونه اجرا کهی، دا طول خپلا نو خوشنت دینو.
څو ډوله تاوتریخوالی وجود لري چې له معتادینو سره ترسره کی؟
یو فزیکی ده او بل روانی. هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کیږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کوي. اصلا دا همدغه ډیسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې معتادیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کیږي. دوی چې لري کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري، دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. دا مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خشونت لارې را مخته کی، چې دا خپل نو حقوق بشر له لحاظه دوی هم خپل د معتادینو په مقابل خشونت دي.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتادینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتادینو لپاره؟
ولا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظه دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کیدای شي چې ځینی مرسی وي.
او عملیات چې دی ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یو خود مونږ جامعه او د مونږ هیواد داسې دي چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دي، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې سترنګه معتاد شو. خلق ټول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دادي، دغه تقریبا اکثریت نوي کسانه د خراب اقتصاد له خاطر زین نور عوامل چې پندغه محیط جامه دي هغه نو دوی هغه شوي دي اخته شوي دي او موتاد شوي دي. د تبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي. عام خلک فکر کوي چې دوی مقصر دي خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپلو د موادو ترلاسه کولو لپاره غلا کوي او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کړي. د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو دپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لارې څه دي؟ څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهی هامه پوهاوی باید دیر شي. خلق باید پوشی چه دا موتاد سنگ موتاد شو اغا عامل پیدا شی بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشی. او دو هم دا چه د موتادینو د تداوی مراکز دیر شی. ساتامی وزارت باید دیده پا بخش که لک زره مصارفاتو که دا جامع جهانی کومکونه مرسته و که و چه د دوی د پاره یا مرکز یا مجهز سنتر جور شی دوی بیا تداوی شی. او مهم خبره دا چه ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي یا وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د اسلام د نظر بعد د معتاد سره څه ډول چلند وسی؟ په دې اړه به د مولوی عطا الله فیضانی خبرې واورو.
په کار د سده خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو میل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده. صدغه مریض زیات د لاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دی ورکه چې بیرته جوړیږي، ته بیرته رئیس سي، ته مامور سي، ته دکاندار سي. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي او دی په بازو نور کارونو په بازو نور چارو باندې بوخت راي سي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سره یاد سي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړ او ناسم لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه ده بخیل لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څولاړ، هر بد نوم برته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځمانه کې یو صحابي او جمعه تننوت هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه برکه بد درد ویلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په برکه بد اورات موایست دغه په اصلاح کې حل ځلی وکي. نو دلته په کار ده چې دغه په اصلاح کې حل ځلی وکي. همدارنګ د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ولیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرمه خبر ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د توندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرېدلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي او څه شی یې ځینې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پوډریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کېږي. خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه یې ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې سوې وي، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشری ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، که نه نو دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه د کلا. موږ نو د عامه کوټه کې، دغه عمومي کوټه کې ناست یو، خبرې کوو. یو بل د موږ د تره زوی د احمدین نومېږي، هغه تم خبر ورکړ چې تم را سده مل مسلک مون سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تیرې وی چې دروازه بیا وازه شو. چې دروازه وازه شو نو د ماړو ماشومان د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی درکونه لګید خو مونږ نور مسوف خپل قصو کې خو چې کله مستی راغله او ډوړی مولې مخ او د قصه ختم شو د مل مسیا سبا سهار ته چې پسې چې ګورو چې کوم ځای کې د واړو ماشومان د درې تایره واړو بایسکل نه دی دوه دانه چې دا ځای کې نستا د بایسکل نستا ځای کې ولا کچ خیره چا خپلار چې د کثافات او کراچۍ هم نستا بیا مې عجیبه غونې صف اخوته چلو چې د دګ بخار د انزل لپاره چې دا ویلې نه خې خې هغه نو نو په دې پوښتې چې دا کله چې مستو په سیاله کوت نو هغه نه پاس پودری لم نو ته هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دا ټول شان را ټول کړی ولا کوته را چی کیږي وړي ول دا عجیبه ډیره جالب قصه چې موږ یې دی یاد نه سي
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حجی معصوم د خپل زوم اکبر کورته ورزی او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کورته بوزي. که څه هم د حجی معصوم لور خوشاله ده چې ل خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پریږدي او د پلار کړه زی، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حجی معصوم ولی ل اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر وسی لوری، ته هم ستړی مشی؟ خیر لکوم شو، سم دی فساد ګوډه، خپل کور خو دې وران ک، که زور دې ورسیږي نو کلی به هم وران ک.
ور خو میدان شو ګورو او جوړ دې.
دا کور نه دې سور تنور دې تنور، پوښوي کنه؟
څنګه سور تنور دې؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم.
دا کور دې زما لور ته سور تنور ګرځولې دې.
اجي زم دا زما کور دې، او عائشه مې میرمن، مې هیڅ حق نه لري چې زما په کور نه ژوند کې ګوتې وای، پوښوي؟
عائشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم. نه نه ژبه اورې تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې؟ ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
عزیزم، ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې یې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیایم، زما سره به ارامه اوسي، دل مسیانو پالنه او روزنه کوم. ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي؟
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کیږم، له پلار سره مې ځمه. بس دی، ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې، چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو. راځئ بچیانو چې ځو. بس دی، ستا سره نور ژوند نه کیږي، زه په یو شاد بیرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې. درځئ بچیانو چې ځو.
ګور اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بیرته درته راشي. که د علاج پیسې نه لرې، راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته د خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
درځئ بچیانو چې ځو.
راجا
ڈاکٹر سے اجازت ہے؟
راجا مہربانی ہوگا،
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راجا پتا چوکی کینا
سما دا دانه کینا استم
خزوانا چه تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب رو سو کالا کیگی چه دا غم لڑلی پوڈرز کوم اوز غوانم چه پوڈر پریدم آو دا زان علاج وکم
دا خودی دیر خنیت کرده دی خوالی غالی چه نشه پریگ دی
بس ڈاکٹر صاحب پختن مکوا پونڈرو میں مینا رس پھیرا کھڑا
سم دا موگ با دی بستری کو پایواز در سرشتا
نا ڈاکٹر صاحب پایواز نلرم
ولی خپلوان نلرے
ڈاکٹر صاحب ایچ روگ نلرم میرمن آوارو ماشومان لرم خواهوی خسر را چخ بوتنن زنده یو کنکی گی که یوازی حسیگم
خسور دی ولی میرمن آو ماشومان در نبوتلل
ویل تی ساتن آو روزن نشگا ولی او اختیاری ویل ما نشو ساتلی زخ پل پش پوش پو وگی ویده کیگم دوی بومی چنگ ماری کری وی
ریختی هم چی داد اولزوان دیر گرانده
پانو میں پا بازار کے او ماشو مولید کہ ایک مول زمان زوی پشان تو نیر میں ہو جائل ما ایک کمائے نشہ نکاو لائی اوز بولے لگ پولا اولا سنو او میر منی نشہ لاؤ سیدائی
جاڑم ہے جاڑم ہے خدای با دی بیر تا لگ پلے میر منی او اولادونو سر یو زائی کی خموگ یو قانون لارو آگا دا چی تو باید یو پایوازو لارے خسور با دی در سرم رست او کی
او مرس دارا سارا کمی دیر با خوشحالشی چه زی علاج کام ما تای ویل دی چه کتا دا نشی پری خودلو تا غالا کیک دی زم رست دارا سارا کام او اولادونو میرمون دیم بیرتا درس پارم
نو چی داسی دا خسور دی خبر که زکا پایواز ضروری دی
بزوارو سرگو ڈاکتر سیم این دار اتناوز زنگو تا وهم چه شفاخانی تراشی موسیقی